السلام علیکم نه بجی شوی د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته خراغلاست ز امید زهیر مالیم لمړی لند خبرونه نن د سپتمبر 11 د امریکا پر متحده ایالاتونو د تروریستي بریدونو یو شتکاله پوره شول یو شتکاله مخکې په دی ورځ دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوه ودنګ ودانه یو شو چې دوی الوتکه ورسره وجنګول شوې درې مالوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانه ولګیده او حمله کوونکو څلور مالوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یو کاروانده سقوط کړه پر امریکا په دې حمله کې نږدې 3000 کسان ووژل شول خدا ل امریکا یو ل 1915 کیلومتر لري ل افغانستان سره تړلې حمله وبلل شوې د حمله د دې سبب شو چې د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان بریدو کریز که هغه وخت طالبانو د دې حمله اصلي طرح اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه د طالبانو تر ولکې لاندې طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په 21 ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شمېر 1190 تنو ته رسېدلی دی. د دې وزارت ویان محمد نسیم حقانی پرون د وروستیو ځاني او مالي زیانونو د اندازې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دغو سیلابونو له امله 1190 کسان په شهادت رسېدلي دي او د 215 څخه زیات کسان هغه د دې سیلابونو له امله زخمیان شوي. 2080 کورونه د دغه سیلابونو له امله په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي دي. نظر څاروي د دغه سیلابونو له طلب شوي دي.
دا سیلابونه د چنګاښ له لومړۍ د وږي تر لسمې پورې بهیدلي چې تر 9000 جریبه زیاته کرنیزه ځمکه یې هم تخریب کړې ده. د طالبانو دفاع وزارت وایي د ملي دفاع پوهنتون په انګړ کې پرون ماسپښین د یوې امریکایي بلاک هاک هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې دوه پیلوټان او یو بل تن وژل شوی دی. دغه وزارت پرون ویلي چې دا څرخکه د روزنیز پروګرام پر مهال په هوا شوې وه چې د تخنیکي ستونزو له امله نسکوره شوه او په پیښه کې 5 نور کسان ټپیان شول. وروسته له هغې چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه اکثر مسلکي پیلوټان او تخنیکي کسان یې له افغانستانه ووتل یا هم پر کورنو کېنول شول. د کرکټ د آسیایي جام پایلو بیا فاینل سیالي نن مازدیګر د سریلانکا او پاکستان ترمنځ کیږي. د دوبۍ د کرکټ په میدان کې د سیالي د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې پیلېږي. د آسیایي جام په دې سیالیو کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوی مسابقې وګټلې او د څلورو غوره ټیمونو پړاو ته لاره پیدا کړه. په افغانستان د څلورو غوره ټیمونو په پړاو کې خپلې درې سیالۍ سریلانکا، پاکستان او هند ته وبایللې او له پاتې لوبو محروم شو. ملي لوبډله پرون کابل ته ستنه شوه. د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې تایید کړ چې د دوی ځواکونو د اوکراین په شمال ختیځه سیمه خارکیف کې مهم ستراتیژیک خارګوټي کوپیانسک ته ننوتل. د ادارې پرون د خپل ټلګرام په چینل کې ځینې عکسونه هم خپاره کړي او ورسره یې لیکلي د دوی ځانګړي ځواکونه کوپیانسک ته ننوتي دا د اوکراینیانو خارګوټی وو او ویبه. د ګڼو شواهدو داسې ښکاري چې د اوکراین پوځیانو په جنوبي سیمه خرسون کې هم چې له 2 اونیو پکې جګړې شوي پرمختګونه کړي. او د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې هر کال تر 300 ډیر کسان ځان وژنه کوي. دې سازمان پرون شنبه چې د سپتمبر 10 د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ وه په یوې اعلامیه کې د ځان وژنې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په کار دا ټول خلک په عملي اقدام سره نورو وګړو ته هیله ورکړي او په دې ډول د ځان وژنو د پیښو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د دې خبرونه ډیره برخه د سندرو لپاره ځانګړي شوی تفریحي پروګرام ته ځانګړي شوی خلاغه وړاندې څو راپورونه. په پکتیا کې د نجونو پر مخ د تازه پرانستل شوی او خونځیو د دروازو بیا تړلو ګڼ خبرګونونه پاره ولې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان یوې مشرې پر دې کار خواشینی خولې. همدا ډول د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین بیا غوښتنه کړې چې په کار دا د نړۍ هر وګړي او غورزنګ د افغانانو د حقونو لپاره خپل غږ پورته کړي. په خپله د طالبانو ځنیو پلوي کسانو هم له خپل مشرانو غوښتنه کړې چې د نجونو خونځیو د تړل کېدو مخه دې ونیسي. څه باندې کال کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې تړلې دي.
په پکتیا کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو بیا تړل کېدو عکس العملونه پاره ولیدي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤلي هیدر بار ازادي راډیو ته وویل
لبده مرغه دی واقعیت ته پکتو چې طالبانو په پکتیا کې د غنجونو خوانزي بیره ته وتړل دا پیغام ورکوي چې طالبان اجازه نه ورکوي چې نجونی عملا خوانزي ته لاړ شي. دا د افغان نجونو خزو او پټول کې د افغانانو لپاره تیار راتلونکي په ډاګه کوي ځکه یو هیواد هیڅکله نسو کله کېږي چې نیمایي برخه نالوستي وي.
د قلم لار ټولنې مشر متیولا ویسا ازادي رادیو ته وویل په پکتیا کې د طالبانو پرونی اقدام ګن افغانان نهیلي کړی دي.
خلک سخت نه امید دي، پلرونه نه امید دي، ولس نه امید دي او د خلکو د دولت څخه له وزارت څخه غوښتنه هم ده چې د نجونو پر مخ ښوونځي نه بندوي. دا یو غیر عادلانه پریکړه ده، دا د ولس سره ظلم دی، دا د ولس په تیارو کې ساتل دي.
شاوخوا دوی ونې مخکې د پکتیا په مرکز ګردیز او تمکنی ولسوالۍ کې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بیرته پرانستل شول. خو پرون ګڼو نجونو د دغو ښوونځیو تړل کېدو په اعتراض کې لاریون وکړل. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تېره اونۍ یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې څېړنه کوي چې دا ښوونځي د چا په امر فعال شوي دي. د پښتون ژغورنې غورڅنګ مشر منصور احمد پښتین پرون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلي په پکتیا کې د نجونو پرونی لاریون د ستایلو دی. ښاغلی پښتین لیکلي باید د نړۍ هر وګړی او تنظیم د افغانانو د حقونو لپاره د افغانانو ږغ غبر کړي. له بلې خوا د ښځو او نجونو د حقونو فعالې نظیفې حقپال آزادي راډیو ته وویل
هیله مې دا ده چې افغانان په نورو مناطقو کې دوی هم پاڅېږي او خپل غږ پورته کړي او خپله به خپل حاکمیت په لاس کې ونیسي او په مختلفو ډولونو ولو چې هغه د مشرانو د جرګې په عقله وي یا اعتراضونه وي یا په لیکل په سوشل میډیا باید دوی په دې باندې اعتراض وکړي چې د علم نه محرومول اصلا غټ ظلم دی او هیڅ چاته دا اجازه باید ورنکړي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست نور الله منیر په زمری یا اسد میاشت کې ویلي و چې د نجونو ځینې ښوونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل شوي، خو پرون ګڼو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې لیکلي چې د افغانانو په کلتور کې د نجونو د تعلیم مخالفت اساس نه لري. نن درې سوه اته پنځوسمه ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیون نجونې له زده کړو پاتې دي. یونیسف په یوه بیان کې چې د وشي په 13مه نیټه پر ټویټر خپور شو له طالبانو وغوښتل چې پر خپلو پرېکړو بیا غور وکړي او د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. د طالبانو د پوهنې وزارت مخکې ویلي وو چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو په اړه د دوی طرحه مشانو ته رسیدلې، خو میاشتې وشوې دغه ښوونځي لا هم نه دي پرانستل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای دوی روان کال په افغانستان کې 28 میلیونه زیات افغانانو سره مرسته کړې ده. په افغانستان کې بیا ګڼ کسان وایي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او په روسیو کې زلزلې، سیلابونو او نورو طبیعي آفتونو ګڼ افغانان اغیزمن کړي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای توانیدلې د آسیا پراختیایي بانک په سخاوتمندانه مالی مرسته په افغانستان کې سږکال تر 28 میلیونه ډیرو افغانانو سره د خوړو په برخه کې مرستې وکړي. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې دوی پر اړمنو افغانانو د ژوند ژغورنې په برخه کې اضطراري خواړه هم ویشلي دي. خو هر ورځ د افغانستان له بېلابېلو برخو اورېدونکو له ازادي راډیو سره په تماس کې شکایت کوي چې مرستې اړمنو کسانو ته نه رسیږي. عبدالباری د هلمند نه.
مرستې والا راسي ګرد خان خوشنخته خیلو دا خالو بچه خالانو شته کېږي ورور غریب و دا تباد ورور په دې مرستې کې نه شته کېږي.
بلخو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې 19 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري، 24 میلیونه نور وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. د اوچا په باور په افغانستان کې له دغو ستونزو سره سره 15 میلیونه او 8 لکه کسان داخلي بېځایه شوي دي. روسي او زلزلو او سیلابونو هم په افغانستان کې ګڼو کسانو ته ځاني او مالی زیانونه راوړي دي او د ژمي راتګ ښایي د دوی ستونزې نورې هم زیاتې کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
کندهار کې هټیوال او صنعتکاران وایي روسیو کې بانکونه د افغاني اوسپنیزو او واړه بانک نوټونه نه اخلي چې د ستونزې د صنعتکارانو د کاروزګار او ګټې مخه نیولې. صنعتکاران وایي له مشتریانو سره کاروبار ټول په وړو بانک نوټونو دی، خو بانکونه بیا وڅخه دا نوټونه چې زاړه شوي نه اخلي. هخوا د کندهار د صنعت او قانون خونه وایي که طالب چارواکي د ستونزې ته پام ونه کړي ډېر د صنعتي خونې به وتړل شي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
عبدالمنان افغان په تیر یوه اونۍ کې له خپلو مشتریانو چې یخې اوربانې پلورلې د 400 زره افغانیو په ارزښت اوسپنیزې پیسې او د 120 افغانیو بانک نوټونه راټول کړي. عبدالمنان وایي بانک همدا واړه بانک نوټونه 10% ارزان اخلي او د برښنا د بیل د تحویلی او مالی ورکول پر مهال ورسخه نه اخلي
دا وخت یې خپل پیسې لسې وشلې دي څوک د پنځي خیا د لسې خیر انسان د کندار ته جمع کیږي د کندار ته ورکی خو د کندار بیا خپل ګټه کوي په صدې پښې کې هغه ځلا کې خمشته لسې وشلې راټولېږي د برښنا بیل مو لس لک اته لک او د پنځه لس لک افغانو پر دي دوی مشتوي چې تاسو ګټه افغاني راو د مشت په باندې کې ځاینل لري دا یو بنا بل بنا کې نو موږ د حکومت څخه دا خوښ لرو چې موږ څخه لسې وشلې د برق په بیل کې مالیه کې صفایي ټیکس کې حکومتي دغه کې موږ څخه لسې وشلې باید د دولت قبول کړي
د عبدالمنان په شمول د کندهار صنعتکاران وایي له مشتریانو سره ټول کاروبار په واړه بانک نوټونو دی خو زیاتوي چې بانک ورڅخه واړه بانک نوټونه نه قبلوي د ګل آغا او خالد په نومونو د کندهار دوه صنعتکاران وایي کله چې دوی واړه بانک نوټونه پلی بانک نوټونو بدلوي لومړی باید په ډالر بدل کړي چې دا کار دوی ته زیان رسوي
نو موږ ته ټولې مدره ټولې به سمج مکمل مدادي په لاس لکه کې منا لک روپی بغټي نه لکه مدادي ما بل دي دا جرس لکه غونی راوتل دي زه بانک تورل ما ورتول چې درې لکه غونی په جرس لکه کې درې لکه قبولي کا غونی ونی قبلو بیا می رئیس برښنا ته رضا وکړ چې موږ ته په دې موږ مکمل پیسې مدادي دي موږ ته غټ غواړي موږ غټ لرونه څنګه وکړو که بغټ وي سو په مسرافي کې چکو بدریلا ک کی زوارلم د دریلا ک میدوی د دریلا ک میغت کولې مثلا چغته غارن چغته کن کلدارین پرانی ولې د کلدار سن بیا برته افغانی پرانی ولې غته افغانی پرانی ولې دریلا ک پر دواله کوشل درو ولې ته
نو دا چې په مشترا په دې وسو چې موږ خرڅو د لڅې او شلې په دوسته تقریبا موږ ډیر تاوان نو موږ د دولت صدا خوښ دي دا مې د پیسې موږ سره د دبر په بیل کې واښ تابلې او موږ کار بار غت په مې د پیسو دي
پاین وخت کې د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سرور امانی وایي د برېښنا نشټوالی او بانکي محدودیتونو په دې ورستوي کې په دغه ولایت کې کاروبار پېکه کړي د نوموړي په وینا ک دولت له صنعتکارانو څخه واړه بانک نوټونه وانخلي په زیات شمیر صنعت خونی به وتړل سي او زرګونه کسان به بیکاره سي
کارخانه لرونکو چې دي همدارنګ د لبنیاتو کارخانه مو د ټول په میده پیسو باندې خپل جنس خرڅي چې بیرته هغه افغاني دي ته غټي افغاني نسی جوړولای نو مشکل خپل په دولت کې وجود لري ک دولت خپل دې ته ارزښت ورنه کې دولت خپل په بانک قبول نه کې دا نه یوازې دا چې پر میده پیسو باندې پات تاثیر درلودلای شي پر راتلونکي کې به پر غټي بانک نوټو باندې هم پات تاثیر ولري ځکه خپل دولت پښتوبانه نه کوي خپل د افغاني پښتوبانه باید وکی
تر دې وړاندې افغانستان بانک له صنعتکارانو واړه بانک نوټونه قبلول او همدارنګه زاړه بانک نوټونه راټولول او سوځل خو په ورستوي کې دغه پروسه درې دلیده دا چې علت یې څه دی و مغشتل په دیاړه په کندهار کې د افغانستان بانک له مسولانو نظر واخلو خو هغه له خبرو کولو ډاډه وکړه تر دې مخکې د کندهار صرافانو د افغانوی بانک نوټونو د کمښت څخه شکایت کړی وو او د نوو بانک نوټونو د ژر چاپ غوښتنه کړې وه
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
البانیا یو وربیا خبر ورکړی چې د جمعې په ورځ پر یو سرحدي دستګاه سایبری یا انټرنیټي حمله شوې ده او عاملانې په ایران پورې تړلې وبلل مخکېنی انټرنیټي حمله د البانیا او ایران د اړیکو پرې کېدو او پر تهران د امریکا د تازه بندیزونو سبب شوې وه د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې د راپور جزئیات به له احمد تکل واورو
د البانیا د کورنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل چې دغه دوهمه سایبری یا انټرنیټي حمله د هغې پخوانی ایرانی سرچینې له خوا شوې چې د البانیا او ایران د ډیپلوماتیکو اړیکو د پرې کېدو سبب شوې ده اسوسییټډ پرس خبری آژانس لیکلی چې په تازه سایبری حمله کې د البانیا د پولیسو مخابراتي سیستم په نښه شوی دی د کورنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي د دې انټرنیټي حملې له کبله د اطلاعاتو د مدیریت هغه دستګاه چې په سرحدونو کې د خلکو تګ راتګ ثبتوي د لنډ وخت لپاره له کاره ولوېده د البانیا رسنیو هم راپور ورکړی چې د دې دستګاه له کاره لوېدل د دې سبب شول چې د البانیا د جنوب لږ تر لږه دوه سرحدي بندرونو کې خلک په اوږدو کتارونو کې د زیات وخت لپاره انتظار پاتې شي چارواکو د دې حملې د شنډولو لپاره په سمندري بندرونو کې د کمپیوټرونو د کنټرول سیستمونه مړه کړل دا تازه حمله داسې مهال شوې چې څو ورځې مخکې د البانیا پر سرحدي سیستمونو یوه سایبری حمله د البانیا او ایران ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د پرې کېدو سبب شوه د البانیا صدر اعظم ایدی راما پرون په خپل ټویټر ولیکل چې مخکنی سایبری حمله